مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زمادانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د افغانستان په اړه هم ریپورټونه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزان یا پولیو وهلی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلی. د ملګر ملتونو دوی اداري وایي چې په افغانستان کې سلاف ځپلي اوږد مهال مرستې ته اړتیا لري. او اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپو برید کړی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزان یا پولیو وهلی دی چې ورسره سږ کال په یاد ناروغي د اخته ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلی. د سند صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړۍ نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د دوه نیم کالو په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوې ده. تر دې وړاندې درې ماشومان په بلوچستان کې په پولیو ناروغي اخته شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جون له درېمې څخه د ملک په شپږ شپېته بېلابېلو ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین ترسره کیږي. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف ای د تحریک انصاف مشران پر دې ورغوشتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خبرسویو موادو په اړه وضاحت ورڅخه وغواړي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکړی چې اف ای د مئی پر یو دیرسمه د تحریک انصاف مشر بیرستر گوار علی خان، جنرل سیکرټري عمر ایوب خان او د ګوند ویان رؤوف حسن ته نوټس لیږلی. په دې نوټس کې لیکل شوي چې د عمران خان پر رسمي ایکس پاڼه داسې مواد خبر شوي چې ولس د ریاستي ادارو پر ضد را پاروي. په نوټس کې دې مشرانو ته ویل شوي چې د جون پر پنځمه دې یاد ادارې ته وړاندې شي او خپل بیانونه دې ثبت کړي. د تحریک انصاف ګوند ویاند رؤوف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی به یاد ادارې ته وړاندې کیږي او خپل بیانونه به ثبتوي. د ملګرو ملتونو دوی ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهالي مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام رستیال ویاند ضیاءالدین ساپی بیګا مشال رډی ته وویل چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږلې دي. بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار ویاند فرامرز برزین مشال رډی ته وویل چې سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ نور تاوانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلی دا دي چې ښځو ته وړ صحیح خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف شوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپل وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې رغلو سیلابونو په سلګونه کسان وژلي او په ګڼ شمېر نور ټپي کړي او بې کوره کړي دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو برید کړی دی. دا له هغه څو ساعتونو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې نقشه وړاندې کړې ده. خو د ولسمشر بایډن تر اعلان وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار وکړ چې هیواد بیا د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د ویل چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د اسرائیل شرطونه نه دي بدل شوي. د پوینا پادې کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې هم تراګر ګرځولې، پوځي او د حکومتداري وړتیاوې لمنځه وړل او د ټولو یرغمال شویو آزادول شامل دي. حماس ډلې ویلي چې دوی د ولسمشر بایډن لخوا وړاندې شوي اسرائیل پلان ته په مثبت نظر ګوري. او رسته خبر د لوبو، د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لنن څخه پیل شو. د ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې امریکا د کاناډا لوبډلې ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه. کاناډا لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې یا د 5 لوبغاړو په سر یو سلسله روس منډې وکړې. د امریکا لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې لوبغاړو په سر په 13 اور کې پوره کړ. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن ماښام 9 بجې ترسره کیږي. په دې سالو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي چې په څلور ډلو ویشل شوي او ترمنځ به یې له نن څخه د جون تر یو کم دیر شوي 55 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باوره د ټانک او شمالي وزیرستان اوسیدونکي په سیمه کې د امنیت لپاره لننه جرګې پیلوي. د بر جنوبي وزیرستان ضلع د کوټکی سیمې خلکو د انټرنیټ د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی.
ناروغه پوکتا کی کیما نن شهراتو او دل کا بالکل امن دای او پتا خبره باندې انټرنیټ بند کړی دی. دا ظلم دی, جبر دی, خو صرف د مشخل دی پتیارا شه سوتی.
د خیبر پختونخوا چارواکو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د صحت سند لاسمی کولو ترڅنګ د سن نورو اقداماتو پریکړه کړې ده.
هغه سروي چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي د هغې معاینه به کوي, ګوري به چې د څه بیماري نشته, ګوري به چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک ورته موږ وایو د څه د وجې چې د کانګو بیماري خورېږي هغه پې نشته.
سوابی اکشن کمیټه په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ او بد امنۍ ختمېدو او د صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د سن نورو غوښتنو لپاره د جون په څلورمه د ولسی غونډو لاریونونو اعلان کړی دی.
موږ نور د تیلو بجلی نه اخلو, موږ له چفرې پاک کوم بجلی د اوبو راکړی, موږ د اوبو د نرخ ورکو, باقي پکې نه سیلز ټیکس ورکو, نه پکې فیول چارجز ورکو, نه پکې انکم ټیکس ورکو.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وای چې نور په خپل سیمه کې پوځي عملیات نه مني. دوی وای په سیمه کې چې څومره زیات عملیات وشو نو عمره پکې بد امنی زیاته شوې ده. دوی تور لګوي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړي, خو چې کله یې په پوستو برید وکړي نو اله زوایبي کاروایی وکړي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي عثمان بیټنی دغه تورونه رد کړي او وایي چې جنگ د مسالې حل نه دی او دوی د خبرو لاري په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره کوششونه کوي. دغه راست پاکستان فوج هم په وار وار ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. نور تفصیل د اسرار الله مومن پر رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول, نو اوس د پنډي اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلع جرګا چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره لنن اتوار ورځ څخه جرګې پیلوي او لومړی جرګه به یې په عمرخیل کلي کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې په ټولو بدامنۍ ځپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په لسمه په ټانک خار کې لویه جرګه کوي او تر هغو وروسته به بیا په اسلام آباد او پنډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او چیف جسټس ته په ننواتې ورځي چې د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
گڈے اب سنا ہم روان کو چل تر نہ ہوتی کو یار شیارہ ذاتی زمون دے خاور نہ بدامنی اڑ کر کئی چب نو دا بدامنی مونگا نہ ہو جدا شارا وسے چان دے وسے خو مون پیو ریاست کی اسی گو مون یو وطن کی اسی گو نو ریاست چ کم مقداران دی اوت مون دا گزارش وی چ گورا کتا دا بدامنی نہ شو کولا دی ریاست نو بیا خود اعلان کو جدا جنگل دی ریاست نہ دی دا ریاست دا وکوی وقداری وی
د ټانک ضلع جرګې مشر نصیر احمد وای په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وای د دې ضلع په جوماتونو, ځنګلونو, کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمیر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وای د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوال ولسی وګړي تنګوي او قلنګونه ترې اخلي.
دغې علاقے خلک چې څور سره بهر نه راغلي دي, خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغه کې بعضې داسې ګند خلک دي چې په دې علاقے کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي لګي دي. خلکو نه پیسې غواړي او پنځ پنځ لک او دس دس لک او یو ماشین راوړه او دوه کلشن کو فراوړه.
همدار سرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو هم کوي. په میرامشاه کې د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه مشال لډو ته ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول, خو چې کله په 2014 کال کې خپل کورونه تاسو ته نشول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې وسم دوام لري. خورد په خبره بدمنی نور هم زیاته شوې ده. نو موړی وای په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثره بې ګناه خلک نیول کیږي او مرګ جوړ لورته وړي.
بس داسې اپریشن خدا مناوي چې اپریشن کله کیږي هغه کې خو داسې دی غان کې څور ته وای چې پورا داسې معلومات هم نه یو ورته او داسې پورا کوشش کیم نه وای چې سم قبایل دي که خیر دی یو نیم
خود حکومتی گوند پاکستان ترک انصاف د خبر پختونخوا اسمبلی غړی عثمان بیٹنے چې له ټانګ ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانګ شمالي وزیرستان او د خبر پختونخوا په نورو سیمو کې بدم نشته. خو نوموړی وایي دا سینه ده چې ګینی په ټانګ کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړی د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکی یي کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکراتو په ذریعه یو مطلب دا چې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره چې موږ امن او امان راولو چرته الله دې کوي جنگ کو په کله په علاقې کې امن نشي راوستلای. ځکه د جنگ د امن اسې ولیاره را دي سره په علاقې نه خلک نه کوم مکاني او کې او علاقې دږي شي او خاطر شي
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 215 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي. خو دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا 10 وسلوال بریدونه شوي چې په کې 10 کسان وژل شوي چې 15 ملکی وګړي او 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د کوټکی سیمه خلک وای حکومت دې سر تر سره د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي. دوی د غوښتنه د جون په لومړۍ نیټه د یادې مسلې پر سید د احتجاج پر مهال کړي ده. دوی وای د انټرنیټ نشټوالي لکبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له یادې سیمه د قومي اسمبلی غړي مشال لیډیو ته ویلي چې بدېړه خبرې روانې دي او ډېر سر بعد د پوینا د دې سیمه خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي ورکړل شي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات شے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول وشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براک شے مشال ریڈیو تا وویل
انټرنیټ په حوالہ باندې میس کوم په احتجاج مجبور شوی ابلرم د کوکی په بازار کې احتجاج وکړ او په احتجاج نه د ورستان 15 ورځې ټیم حاضر کړ چې کاچری دي 15 ورځې پرې 3G 4G بحال راځو نو موږ دوه پورا 15 ورځې بیا احتجاج وکړی چې کینه د غړی علاقې دي لر لر علاقې دي هغه ښه نت 4G 4 کوي خو سره روغه کوکای چې کیما نن شهراتو او دلتا بالکل امن دی او په دا خبره باندې انٹرنیٹ بند کرائے دے دا ظلم دے جبر دے کو صرف دے مشخل دے پتیارہ سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نہیں خبر
په احتجاج کې برخه وخستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغه سیمه مشر خبرې هم وروي.
یمونم شرزاده مسجد چې ډېر میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلف علاقې شه انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وسه په ځای علاقې شه لکه لور وزیرستان او د نیشې کیمتیار ځای علاقې یا بدر علاقې په دغه علاقې شه انټرنیټ سیستم د یو هفته مخ شه به حال شو نو چې کیمې داسې گنجان آباد علاقې دي چې ابو دي د په شه لکه صدر ماکین سارا روغا کوټکای په دغه علاقې شه
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو ته وویل چې زر و په ضلع کښې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت و بحال کړای شي.
د لور د د اپر دا یو ډرا غټه سیریس او غټه مسله وه چې ډېر خلک به دام د ژغ کړی دی. نو موږ غواړو سچینه ورکړی دي هغه ته ټیمونه حل لژل دي. د غونډه چې کوم ځای کې کمای دی هم د کسونو حل لګیا دي. د کیمې ټاور چې کوم کمای و په همدې لګیا دي او په هغه نور چې کیمې لس لرې لرې لاکې دي د ټاور د ریز نه بهر ته دي. نو هغه فوراً دی هغه کړی دی په کام ټیم کو انشاءالله خپل دی په ټاور د برید وکړو. دی ته زه نیټ ورکوم.
خو د کوټکۍ سیمې احتجاج مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا د پنځم ورځ د پورا حکومت یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت د کانګو وایرس مخنیوي لپاره له نورو صوبو څخه وروړل شو سارو لپاره د صحت سند لازمی ګرځولې ده. د محکمې چارواکي ډاکټر اسد علی شاه د جون په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي حکومت ټولو ضلعو ته خواست کړی دی چې د قانون د یو سلسلور څلوېښتمې مادې له مخې اسناد نه لرونکي ساروي پرې نږدي. حکومت دا کار په داسې وخت کې کړی چې لوی اختر ته څو اونۍ پاتې دي او د اختر لپاره د پیښور په ګډون خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې منډه لګی. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یې پاړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا مالی محکمې صوبه کې ضلعي انتظامیو ته خواست کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د سارو په راوستلو او بوتلو باندې د فیصل سلور سلویت ولګوي او د کم ساروي مالک سره چې د هغه د سارو د صحت سندونه نه وي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایف سټاک محکمې ماهر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیډو ته وایي
کوم ساروي چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده دې د هغې هیلت سرټیفیکیټ
او هغه ساروی چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي د هغې معاینه به کوي. ګوري به چې د دې څه بیماری نشته. ګوري به چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کوته مونږ وایو د څه د وجې چې د کانګو بیماری خورېږي هغه پی نشته. د هغې نه پس په هغې باندې سپرے کیږي او د دې نه پس په هغې ته هیلت سرټیفیکیټ ورکول کیږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بله صوبه کې بیا ښایي او د دوی ساروی به هلته پرېښودل کیږي او همدغه شان د راتلونکو سارو به دغه سرټیفیکیټ چیک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته که نه چې هغه
قربانی
باندے عام خلق چې پکار د حکومت په باندې په منډو کې خپل ډاکټرانو کینی او چې کوم سارو ټول سارو چې کوي کوم سارو کې بیماری شه باندې کینی پری دي ټول سارو خو د باندې زموږ خپل سارو خوشته نه نو موږ دا وایو چې حکومت چې کو اغه نس کوم سارو راځي اومد چې کوي او کو دې زنه کوم سارو دلته کمی اومد چې کوي زه اوس برځم یو سارو را او زه پاره ما ته خپل ته لګي خو به یاري پیاره ورځم نو چې ماته بیماری اومد لګي دینه دا خو سا شي دي ان دا خو لګي به انسانانو ته دا دینه خو بلخه مړم شو دي کې او دا به خوريږم نورم
دا خبر پښتونخوا د لایف سټاک محکمې چارواکي وایي چې کومې ضلعې د هېواد د نورو صوبو سره لګېدلې دي هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړي دي او پکې دفعه یو سل څلور څلوېښت د لګولو خواست هم شوی دی. دغه ضلعو کې ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، سوابه، هری پور، کرک، کوټ او نوخار شامل دي. دا د ونه چې د مې په نولسمه هم د پیښور یو روغتون کې کانګو وایرس وهلې یو تن مړ شوی دی او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانږدې کېدو سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروي په غټه شمېره کې راځي چې په کې ناروغ ساروي هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوا شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروي ته څه نقصان نه رسوي خو ولې انسان ته دغه رنج لګېدي شي چې د نه علاج یا سخت ناروغۍ په صورت کې ترنا انسان مړ کېدې هم شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې لغونډې وروسته په خبر شوی بیان کې ویلي شوی حکومت دی د حمود الرحمن کمیشن د پلټونو رپورت جزئیات خپاره کړي. د رپورت له پاکستان نه د مشرقي پاکستان د بیلیدو لاملونه په خپل لمن کې رانغاړي. د پاکستان حکومت د دې رپورت جزئیات ولسته نه دي په ډاګه کړي. د تحریک انصاف مشران وایي د ختیځ پاکستان سکوت د هیواد په ملي تاریخ کې تر ټولو ستره غمی صدا چې لاملونه انګیزې له هر سیاسی دی. تر دې وړاندې د مه په شپږشتمه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خانم په خپل ایکس پاڼه دغه غوښتنه کړې وه. نور حال د راشد خټک په ریپورت کې.
په یو درشمه مې تحریک انصاف د خپل مرکزی کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تاریخ نه سبق زده کول او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حمود الرحمن کمیشن رپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښو نه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکو کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنه وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړو او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکو زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وی چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورت عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رادیو ته ویل
پکار دا دی چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سوګو نور هم مدګي کوم پولیټیکل پارټي دی هغه دا مطالبه کړی و چې ردا د دې پبلک کې شو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته اکشن واخلې شي. اور دا ظاهره خبره ده چې هی وخت کې چکم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دغه ذمہ دارو یو سو مدګي ټول د خود نشم ویلې لیکن یو سو فوجي جرنیلان دغه ذمہ دارو اور حال تک 90,000 د یعنی زموږ سب کانټینټ په تاریخ کې دومره غټ فوج کوم دی هغه سرانډر کړو دشمن ته.
پښپاکستان مې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې وه او ویلي وو چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار وو ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې وې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر ګوهر اول چې د عمران خان د بیان مطلب په پوز نیوکه کول نه بلکې دا خبره د په سیاسي تناظر کې کړې وه. خود عمران خان د خبرې په جواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جی او ٹی او سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو معنی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کرا تحریک انصاف بن سٹگر یعنی عمران خان والی چ ملک حالات خشی نو پکار دا چ دیخ پلا خلا بند وساتی خو زما شک تے چ دی حالات خ کول نہ غڑی بلکہ نوری ہم خراب اول غڑی دی بیا د نہ می د احتجاج پشان پیخ تا حالات برابر اول غڑی نور گوندی د شیخ مجیب الرحمن پاک کی رد د بیان نہ زان لری ساتلو کوشش کی
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں.
خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پرلماني رپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرال پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی. البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د تحریک انصاف غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو ګورئ یو موقف د پارټۍ نشته پاره ما د علی محمد خان یو موقف راغې وضاحت راغې داغه د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاره کې هغه د ډیر حدا پورې کامیاب هم دی. کنفیوژن هغه پیدا کی دا دیو سلور کال حکومت کو نو کو دیو پبلش کړي و دا رپورٹ افیشل به پبلش کړي و هغه دی ونه کو نو وس د دې مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصلول نه لاو ماته سنخ کړ.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د کمی اسمبلی د 300 څوکۍ لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ یو سل یو شپته او د ذوالفقار علی بټو پیپل پارټي یو اتیا څوکۍ وګټلې خو د اقتدار د انتقال لپاره د کمی اسمبلی غونډه و نشوه او په بنگال کې پوځي اپریشن شروع شو. چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات شوی او نن په پېښور کې خاورتا سپارل شوی دی. نوموړی په 1933 کال کې زیږیدل و. هغه په 1934 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړ او په هماغه کال کې د پېښور ریډیو سره کار پیل کړ. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو او اردو ټلویزیوني ډرامو کې هم کار کړی دی. پښتنو فنکارانو د سید ممتاز علی شاه په مړینه خفګان خولې. نور حال د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکارې شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان وو او د فن په شعبه کې ترې ډېر زده کړې کړې.
ډیر شفقت والا انسان او هغه د نوې راتلونکو فنکارانو لپاره په لړ کې یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجینه کوي نوې فنکار چې په کلم پاکستان ټلویزیون تر درنه شونه غي به ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت د کار هو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکار وو او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پښمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مرزا صاحب دی، پاغې کې نثار عادل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب لانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پیکیجز نشته چې لکه زموږ دمره لوړ اداکاران دی یغی چې کله خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړی ورته وا 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 کوي ور سړی چې ګوري نو غوي چې دا خوري غټ اداکار دی خو چې کله غي د سکرین نه اوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دا غي ته پوس کوي نه زمونږ غاشتمن خلک دا غي ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو رامو په خواني هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نو موړې د فن د دنیا یو درس گاو او په دغه میدان کې با د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو تی ازده کړه کړی ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر ازده کړه کړی ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډی لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوری ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و او زما غونتې سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم ازده کېدو او هغه نه به فن هم ازده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یا د هنرمندی سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکارۍ او صداکارۍ کې د نوموړي مثال نشته.
ما د هغوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډېرې مینې والا انسان وو. لکه ما چې سټارټ واغستو جانان نو زما سره په پیله ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغوی به بیا ما ته ویل چې سروت دغه سټرس څه ته وایي، پوز څه ته وایي، جمله به څنګه وایي، کیمره چیرته ده، لایټ چیرته ده. ډېر زده کړه ما د هغوی نه کړې ده او لکه د پلار په حیث باندې هغوی پلونو کشرانو ته ښودل.
پېښور کې د پښتو ډرامو ځینې هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکار کړو.
ډېر د غم ورځ ده، خاص کر د پی ټی وی پېښور. لکه موږ په ډېر نیمګړی شو، داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډېر ښې ډرامې به کولې، موږ به د ډرامې کتې، د ډرامو ته به موږ په شوق سره کېناستو او ډېرې ښکلې خبرې به کولې او ډېر ښه ښکاره کېدو موږ ته د خپل مشر په شان دي.
ډېر سینیئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه بادشاہ هغې نن دې جهان فانی نه وچکړلو او موږ ټول لپاره یو ډېره غټه صدمه ده. بابا ډراما به موږ هغې ته ویلې د ډېر دغه نه هغې اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډېر زیات مشهور شو او ایوارډ هم حاصل کړی وو.
دشمن خاصم دادا چې خوب زه ګوري او گزار کوي بچه نه د کلاشن کوفون اور نه لیدلې
کار خانه بچې
دادا. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د اسما ګل پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه د مې په یو دیرشه مانیټا وفات شوی او پرون په خپل کلی یعنی د پیښور په سپینه وړې سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. بخنه غواړم دای نه وړاندې ما ویل چې نن خاورو ته سپارل شوی خو اصل کې دا پرون خاورو ته سپارل شوی. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اورئ اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوی دی.
په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزانی یا پولیو وهلې دی چې ور سره سش کال په یاد ناروغي د اختصو یو ماشومان شمیر څلور تر رسیدلې. د سند صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړی نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د 2.5 کال په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوی دی. تر دې وړاندې په بلوچستان کې په درې ماشومانو کې د پولیو ناروغي پخلی شوی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په پرله پسې توګه د یاد ناروغي د له منځه وړلو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے د تحریک انصاف مشران پر دې ورغوښتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خپرو شویو موادو په اړه وضاحت ورڅخه وغواړي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې اف آی اے د مئی پر 13 د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علی خان، جنرل سیکرټري عمر ایوب خان او د ګوند ویاند روف حسن ته نوټس لیږلې و. په دې نوټس کې لیکل شوی چې د عمران خان پر رسمي ایکسپانه داسې مواد خپره شوی چې اولس د ریاستی ادارو پر ضد راپاروي. د تحریک انصاف ګوند ویاند روف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی به اف آی اے ته وړاندې کیږي او بیانونه به ثبتوي. د ملګرو ملتونو دوی ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهالي مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR مرستیال ویاند فرامرز برزین مشال رډي ته وویل چې سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ نور تاوانونه هم رسولي دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو حمله کړې ده. دا له هغه څو ساعتو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې نقشه وړاندې کړې ده. خو د ولسمشر بایدن تر اعلان لږ وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې هیواد باید د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ټاکل شوی نن یک شنبه د مصر، امریکا او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه کیږي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانستل دي، خو معلومه نه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سطح سره ګوري. اسرائیل د مې میاشتې په ومه له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واغسته او څه کم یو میاشت کېږي دغه مهمه دروازه تړلې ده. نور حال د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یو میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهرې ټلویزیونی شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نومې نه ده اخیستل سوی، مصر ټولو شکیلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړی. هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغو نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو ته کښېني. د اسرائیل ځواکونو د مې میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي، غزې تړانګې ته د دې دروازې له لارې د بشری مرستو رسول نه هم ژغی کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1990 میلادي کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګ کې دوامدار پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پارولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړې دي. قاهره دغه راز اندیشنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رف فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمی پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته لوړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطینی ډلې حماس وروستی پناه ځای ګڼي. هغه ډله چې د امریکا متحد ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحد ایالتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایدن تېره جمعه په غزې تړانګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورختونو وروسته درنو سیلابونو سره مخ شوی دی. نن هم د افغانستان په غربي ولایتونو کې د تیزو بادونو د باران اټکل شوی. وړ مروز بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته د اوبو سطح لوړه شوې ده. نور حال صالح محمد صالح راکوي.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اصاور لیوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولیږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورونیو ویشلې دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یکشن به بیا د بنسن په لویدیست کې د سختو بادونو، دوړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پکتیکا په سلورو لری پرتو لسوالیو کې د افغانستان لپاره د نیدرلندز کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شوې دي. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو. د سونو وړو ناروغۍ له کبله هم ساروی تلف کیږي. د هالینډ کمیټې مسؤلین وایي دوی به په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتولس والیو کې هم په دې ډول په درملو اړینو وسایلو سنبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا، خوشامند، سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څارویو روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږ یا ډیره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغۍ ویل کبلې ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوي د لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتو ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسان ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال راډیو ته وویل:
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومو سیمو جخصیمو انتخاب شوي یو پاره سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم میترنری خدمات نو او خلک له زیات ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وايي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولای شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکو حبیب الله وویل:
اوس مهال سلدارې د موږ سره دا کومکونه سي، موږ ډېر خوشاله یو. دا که څنګه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالت تقسیم او زکات موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی
بل دوی ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي. وايي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسسات خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوی دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت موین مولوي صدر اعظم عثماني ویل:
وستا ته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په دې مالدار باندې رحم کې د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ
یاد دی. بی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دی. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیره شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وراوخت پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
د خیبر پختونخوا په سوابه کې د سوابي اکشن کمیټه په نامه ولسی اتحاد په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ، بد امنه، نشئی توکو او د سنتی زون د غیر فعال کېدو پر سید د جون په سلورمه د ولسی غونډو او لاریونونو اعلان کړی دی. د اتحادی مشران وای چې تر بلا ډیم او د غازی بروتا پروژې د دوی په سمکه جوړ شوې ده، نو باید حکومت ورلا ارزانه بجلی او د تنباکو په مالیو کې پورا برخبر کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د اتحادی غوښتنې سمې دي، خو مسئلې باید د سړکونو پر ځای په پارلیمان دننه هوار شي. په دې اړه نور حال شاین بنری راکوي.
د ثوابه اکشن کمیټې په نامه د سیمې د سیاسي، ولسی او مذهبي مشرانو اتحادیه اعلان کړی دی چې د ارزانه بجلی، سیمې د پرمختګ او د تنباکو په مالیو کې د خپل برخې لپاره به د جون په سلورمه د ثوابه په ټوپه کې لویا ولسی غونډه او لاریون کوي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه مشر سلیم خان ایډوکیټ ویل چې د جلسې او لاریون لپاره تیاری روان دي او غواړي چې په سولیزه توګه د خپل سیمې مسلې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه:
مونږ نور د تیلو بجلی نه اخلو، مونږ له چفرې پاک کوم بجلی د اوبو راکړې، مونږ د اوبو د نرخ ورکو، باقي پکې نه سیلز ټیکس ورکو، نه پکې فیول چارجز ورکو، نه پکې انکم ټیکس ورکو، نه پکې د ټی وی لایسنس ورکو، صرف د بجلی بل ورکو. د اوبو په نرخ باندې 3 روپۍ یونټ، څنګه چې کشمیر له ډومیسټک ټیرف ورکړې شوې 3 روپۍ، او کمرشل ټیرف ورکړی شوی 12 روپے یونټ دا ورکو صرف د دینه او نو سره ټیکس منو اس نو منو دا زموږ وختنه لړون باندې 475 کارخانی وی او ټولې کندر پرتی وی د بجلی د لاسا نو کدا کولاو شوی سلور لکه ځوانانو ته ډایرک او ان ډایرک روزګار پدې کې تقریبا ملاو شو.
سلیم خان زیاتوی چې دا یو ولسی تحریک ته او پدې کې د ټولو سیاسي ګوندونو استادو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اکشن کمیټې مشران وایي چې د پاکستان 80% تمباکو په ثوابه کې کرل کیږي او هر کال پرې په اربونو روپو ټیکسونه راټولېږي خو د سیمې پرمختیا ته پام نه کیږي. دوی زیاتوی چې د بجلی د نشټوالي او اسانتیاو د کمیل کبل د ګډون سنتي زون په یو کندر بدل شوی دی. د ولسی اتحادیې د غوښتنو په اړه د سیمینا د صوبایي اسمبلی استازي او د سنتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا تحریک په سیمه کې د تحریک انصاف پر ضد روچت شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی غوښتنې سمې دي خو باید دا ټولې معاملې د سړکونو او بازارونو پر ځای په پارلمان دننه هواري شي. نوموړي وویل چې د ګډون سنتي زون د بجلی د نشټوالي لقبلا د ستوندو سره مخ ته چې دوی د هواري حاصل کړي
دا د انرژي کرایسس د وژنه ټول مسله جوړه شوې ده. نو کوم له فدرل ګورنمنت ویلینګ چې کوم په 1.5 روپۍ باندې موږ غدون کې 16 میگا واټ ویلینګ کوو موږ سره اوس تقریبا 2.5 میگا واټ بجلی لاس کړه خو چې کوم فدرل ګورنمنت اوس موږ له ویلینګ اجازه نه راکړي او یو انی میرو پیسې موږ له 25 روپۍ ویلینګ چارجز به راکوي لکه نه کولو خبره ده. نو دا مسله موږ ټول کې پی کې حل کول شي امیجیټلی. موږ دا ترانسمیشن لاین دی هم پسین کې شته او پنجاب کې شته او موږ د پاره هرډل دي دا خبرې دي ټیکنیکلی چې موږ په کار شي باندې باندې حکومت هر پازیټیو سټیپ کې دای سره ولاړی او پارلیمنت کې د دای ممبران شته په کار چې تر سنټران شته چې غیر اوچت کی دا خبره دا موږ پارٹی بورډ سره سپورټ کوي پرې کې
دا په داسې حال کې دا چې د مې په لسما او یو لسما د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د بجلی د ګرانو بېو او وړو د کمی خلاف ولسی پاسونو شو او وفاقي حکومت مجبور شو چې د وړو او بجلی نرخونه کم کړي. د ولسی تحریک مشران وایي دوی هم غواړي چې وفاقي حکومت ورته اسانتیاوي ورکي خو په سیمه کې د چارو شنون کې او خبريال مسرت خان آسی وایي چې د ضلعو په کچا د تحریکونو پر ځای باید قامي تحریک راوړاندې شي.
سوشل میډیا دا پوره خدای ټیک دی اوازونه چتیږي ور دینه مخکم خلکو د صوبې د حقوقو والي سره خبره وکولې صوبې خود مختاری خبره وکې دی بیا 18 ترمیم راغې خو اوس چې کوم صورتحال مخه تراغلې دی حکم دې کې سوک دا وایي چې موږ را پاسو دا سه په مختلفو اضلاع کې به موږ بیل بیل دغو زمون په صوبې کې د بدمرغه دلته سیاسي پولرایزیشن دونه سیوا دی چې موږ یوځې یو کې دی موږ نشو زمون سیاسي اختلافات دون لری پوری تری دی چې ذاتی دشمنو کې بدل شیری کې بل سیاسي جماعت سره تعلق لري نو د دې رغنه به بل یو چې کله داخلك بل پاتې شي نو هغه شان اتحاد او یګیتی چې کوم دا ممکن نه ده.
د ثوابه اکشن کمیټې مشران وایي چې د جون سلورمې د ولسی غونډې او لاریون نورستو بعد د راتلونکو لپاره د خپل لاهې عمل اعلان کړي او د ولسی بیدارۍ د کمپاین د لارې بعد د سیمې مخاورو او د حکومت په چوکیو ناستو خلکو ته خپل आवाज رسي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو پړه خپور شوی یو نوی سیړنیز رپورت کې ویل شوی سکال په هواد کې لجون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو بې ساري بارانونو امکان دی. د مې په 15مه د خپور شوی رپورت تر مخه د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په بلوچستان او سند کې تر معمول د زیاتو بارانونو او سیلابونو امکان دی. په بلوچستان کې د 2022 کال د پشکال بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو تر 250 زیات کسان نوښلیو. په دې اړه نور حال بریوال کاکل راکوي.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی سیډنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مې پر 15مه خبره شوی رپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمی بدلون لکبله د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځانی تاوانونو سبب سي. د ریپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې ریپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی رپورٹ په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر سطح په کتو موږ سږ کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 140% زیات باران وشي.
چې معمول سے 140% زیات بارشو کا امکان ہے.
سیډونکو سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو د ریپورتونو په پام کې ونیسي.
نه صرف هم بلکې جو عالمی ادارې
نه وځي موږ بلکې نړیوالو ادارو هم په بلوچستان او سن کې د جون جولای اګست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د سیړنې پایلې هم د نړیوالو ادارو هغوی ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې دوی اقلیمي بدلون ته په کتو سرش کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی ویل ټولې اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2022 کال له سیلابونو کوم زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالي تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډیر خونړی او زیان رسوونکی اوسېدلی دی.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د کوز جنوبی وزیرستان وانا ډیگری کالج تکونکو له حکومت د سہولتونو غوښتنه کوي. د کالج ځینې تکونکو پرنسپل مشال رادیو ته ویلي چې تکونکو تګ را تګ لپاره سفری سہولتونه نشته چې لوجې لستون سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ انټرنیټ سہولت د نشټوالي لوجې مشکلات لري. بلخالسی مینا د قومي اسمبلی استازي زبیر وزیر مشال رادیو ته ویلي دي چې حکومت په ډیر سر د وانا ډیگری کالج د تکونکو ستونزو ته پام اوکڑی او حل بیکڑی. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا ډیگری کالج دا کوین کی د حکومت نه د کالج د پورا د سہولتونو غوښتنه کوي. د وانا ډیگری کالج یوز دا کوین کای په دغه براکشه مشال ریډیو تا ویایي. دیوانا ڈگری کالج پرنسپل امیر نواز دے کالج نیمگڑتیاوے پدارنگ بیاناوی.
سن 1974 کے دا کالج جوڑ دا ہے دا پبلک سکول جوڑ دا ہے دا بلاک سکول ٹینو تقریبا تک کام 50 ایئر کے پیراشول دا کی ولے کی ذریعہ چے لشکی دا کالج تا چے حکومت تو دا سے مخر اوڑی چے تا بلڈنگ نہ دی دا صحیح مرمت ہو سی دا ٹرانسپورٹ کو پیک اور ڈراپ تے پورا تے کین لڑے لڑے جائی نہ سے وہ کی پنڈی جی دا خلق تے تا مشکلات ہو دے سٹوڈنٹ دا بچنا مولی کلی وی ڈیمانڈ وی جی ایم سی تا ہم کری وی بن اوریجنل ڈائریکٹر تا پشاور چے کین ڈائریکٹر
مشال ریڈیو چے دیوانا ڈگری کالج دا کوین کے وشتنے دے سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخے تکشیشوے اغوی پا زعوب کشے وویل
بالکل منصور زمخ دے ڈگری کالج وانا دورہ ہاں کڑی ہے اپنا وکید مسئلے پاس کے متوشر یہ دا دے دچ کی ماں مین مسئلہ دو لگ بجلی نشتا کہ انشاءاللہ بجلی پ مودو دے تو 24 گھنٹے بجلی ور کو دولت اگریڈ نہ چ نوی دشم سی بند باسو کور دا پل ہاسٹل دے 2014 کی وقت پروجیکٹ تے کو کچرے ڈیلیٹ نوی ختم کڑائی نوی پتا غزی دے صورت جوڑ دا نو انشاءاللہ پاک صورت پیسے وی دور تر وکی او بل مودے تخپل اعلان کڑائی وس چ پہاڑ صورت بندو زدے بس بند باس تر تک انشاءاللہ
دیوانا ڈگری کالج دا کوین کے دے حکومتی چارواکیوں دا غشتنا ہم وکڑا چک دے ٹرانسپورٹ بجلی او انٹرنیٹ سہولت ورکاول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنی او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
په پیښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې د هغې د تک پړه خبرونو اندېښمن کړي دي. په دغو کې یوه سپوږمۍ مسعود حفیظي هم ده. سپوږمۍ په پیښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکې ده. هغه هم یو له هغو افغان کډوالو جنکو ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته د خپل تعلیم په اړه فکر مند ده. سپوږمۍ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي. د مشال ریډیو خبریال عصمت علي شاه د سپوږمۍ مسعود په اړه رپورټ جوړ کړی. راځي چې ورته غوښ شو.
دا غونډه د پیښور پوهنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روانې دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظی افغان کډواله ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکې ده. سپوږمۍ وای چې په پاکستانی رسنو کې د هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکر مند کړي ده.
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے
سنچی تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډیره په ګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوی. په پیښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وی او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانا زده کوونکي په یره کې دي ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دي او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته پتک کې یو شمیر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاش کې رسنو سره په خبرو کې ویلی چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. پوګمه حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
جو پرابلم چې ابي کریټ هو رہے ہیں
کوم ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انزورګری د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کومره ودونه یا د ماشومانو نه د مشکته خستو ستونزې دي باغې زه انزورونه جوړوم او د هغې لارې معاشري او عام ولس کې داغې پاړه په هاوی خبروم.
کنوی کرنے کی کوشش کی ہے سوسائٹی کو اور لوگوں کو.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 12 لک زیات اسناد لرونکو افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبې نیټه بے اسناد کډوال د ملک نه د وستو لړې شروع کړې وا چې تر اوسه له 12 لک زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.